په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې دي. ازادي راډیو یې بلې خبرونه ته مو زنو ریاست نوري هرکلی کوم. ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی وایي مخکې له دې چې له کابل ووزي او طالبان کابل ته ننوزي د جمهوري نظام ستنې د ده په وینا د یو شمېر لورو لخوا چې پر دې نظام یې معامله کړې وه د نړېدو په حال کې وې. ښاغلي غنی دغه څرګندونې له آی بی این افغان خپرودونکې شبکې سره په یوه نوې مرکه کړې دي. ښاغلي غنی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ګډون د یو شمېر وتلو افغان څیرو نمونه اخیستي او هغوی تورن کړي چې د جمهوري نظام د کمزوري کېدو لپاره کار کوو. اشرف غنی په دې مرکه کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه کې د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د روحي کمزورتیا د جمهوري نظام د ړنګېدو یو بل اساسي عامل بلل دی. هغه په دې مرکه کې دا هم ویلي چې دی د افغانستان د اساسي قانون له مخې تر اوسه قانوني ولسمشر دی او واک به هغه چا ته رسما وسپاري چې ولس یې غوره کوي. د افغانستان پخوانی ولسمشر دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د جمهوري نظام د ړنګېدو او وخت بیا د طالبانو د رسېدو کال په پوره کېدو دی. د تیر کال د اګست په 15مه طالبانو کابل ونیوه او جمهوري نظام سقوط وکړ. د یو شمېر هغو افغانانو الوتکه چې په افغانستان کې له هسپانوي ځواکونو سره کار کړی و پرون د اسلام آباد د مادرید خواته روانه شوه. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې دغه الوتکه کې 300 کسان سپاره وو چې د هسپانیا د ماموریت کارکوونکي او د کورنۍ غړي پکې شامل دي. د هسپانیا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغو افغانانو په افغانستان کې د ناتو په چوکاټ کې د هسپانیا له ځواکونو یا سفارت سره کار کړی چې اوس د اژانس په وینا ژوند له خطر سره مخامخ و. د امریکا عدلی وزارت ویلي د ایران د سپای پاسداران انقلاب یو غړی د متحدو ایالتونو د ملي امنیت پخوانی سلاحکار جان بولټن د وژلو په دوتیې تورن شوی دی. د وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي شهرامپور صفی چې په مهدي رضایی مشهورو د سپای پاسداران په استازیتوب په امریکا کې خلک د وژنو لپاره استخدامول. د غیرانای وګړی تورن شوی چې غوښتل په واشنگتن یا مریلند کې د ښاغلي بولټن د وژنې په بدل کې خلکو ته $300,000 ورکړي. په داسې حال کې چې روسیې د اوکراین په دونباس کې د ټولو صنعتي سیمو د نیولو لپاره پوځي هڅې ګړندۍ کړې. چارواکو نن سهار وویل چې د اوکراین په ختیځ کې د پیسکي ښار شاوخوا کې سخته جګړه روانه ده. په دونیسک کې د مسکو ملاتړي ادارې او چارواکي وویل چې پیسکي چې د دونیسک د مرکز په شمال لویدیځ 10 کیلومتره کې د جګړې لومړۍ کرښه کې پروت دی. د روسیې او بلتون پالو ځواکونو پرې ولکه ټینګه کړې خو اوکراینی چارواکو دغه ادعا رد کړې او ویلي دي چې د ښار کې سخته جګړه روانه ده. د رویترز راپور له مخې موسکو پر دونباس سیمې چې دونیسک او لوهانسک پکې شامل دي وروسته له هغې ډېر تمرکز کړی چې په فبروري کې پر اوکراین د یرغل په لومړیو ورځو کې پلازمېنه کیف په نیولو کې پاتې راغی. د افغانستان او ایرلند کرکټ ټیمونه نن خپله دویمه شل اوریزه لوبه ترسره کوي. د کرکټ آنلاین معلوماتو د ویب پاڼې له مخې دا لوبه د کابل په وخت ماښام 9 بجې د بلفاست په سټورمونټ سټډیوم کې ترسره کیږي. د دغې لوب لړۍ لومړنۍ لوبه وړمه ورځ په لږ توپیر آیرلند وګټله. په دې سیالۍ کې ټول ټال 15 اوریزې لوبې پلان شوې دي. ازادي راډیو اوري لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ولې د خبرونه ډېره برخه د موسیقي ځانګړي خبرونه ته ځانګړي شوی خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی وایي د افغانستان د اساسي قانون له مخې دی تر اوسه ولسمشر دی. ښاغلي غنی له افغان خبرندوی شبکې سره په یوه ځانګړې مرکه کې د جمهوریت د سقوط په اړه پر امریکایي چارواکو او د خپل حکومت پر یو شمېر شریکانو او سیاستوالو واچوله. ښاغلي غنی د طالبانو د حکومت پر څرنګوالي هم نیوکه کړې او ویلي چې د مشارکت هیڅ رک پکې نه لیدل کیږي. تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې.
د افغانستان مخکنی ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د تیر کال په اگست کې له کابله د دې له وتلو مخکې د جمهوریت د سقوط پر سر معاملې شوې وې. ښاغلی غنی وایي دای هغه مهال وتلو ته اړ شو چې پوه شو دفاع وزارت د امریکا سفارت او د ملي امنیت سفیر لرونکي قطعې تخلیه شوې دي. خو د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې له مخې امریکایي رسنیو د یو شمېر ناخبرو شوو اسنادو په حواله ویلي غنی کابل ته د طالبانو له ننوتو مخکې له ارګ پښې سپکې کړې وې. طالبانو هم ویلي دوی هغه مهال کابل ته ننوتل چې پوه شول ښاغلی غنی له پلازمېنې وتلی دی. محمد اشرف غنی د افغانستان له وتلي ژورنالیست د جنبش سره په نږدې نوې دقیقې مرکه کې چې افغان خبرندوی شبکې پرون چهارشنبه خبره کړه ویلي تر سقوط مخکې د امریکا د یو شمېر متقاعدو جنرالانو او رسنیو راپورونو د پوځ روحیه کمزورې کړې وه. نوموړی دې مرکه کې ادعا کوي چې خپل ځایناستي ته د واک تر سپارلو پورې به د افغانستان ولسمشر وي.
زه د اساسي قانون په اساس ولسمشر وم او تر څه د افغانستان ولس په قانوني توګه واک بل چاته انتقال کړي ولسمشر یم. عنوان له نظر نه زه د ولس خادم او هیڅ وخت په القاب باندې تړلی نه وم.
د محمد اشرف غنی لومړی مرستیال امرالله صالح بیا تیر کال د اګست په 18مه ادعا وکړه چې غنی وتلی او دای مشروع سرپرست ولسمشر دی. د 2022 کال د فبروري په 28مه نیټه ملګرو ملتونو د محمد اشرف غنی نوم د ولسمشرانو له نوملاړه لری کړی دی. محمد اشرف غنی تیر کال د اګست په 15مه هغه مهال کابل ووت چې طالبانو له کابل پرته ټول افغانستان نیولی و. ښاغلی غنی د مرکه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر پخواني استازي زلمی خلیلزاد، پخواني ولسمشر حامد کرزي او د ده د واک پر شریک عبدالله عبدالله کلکې نیوکې کړې دي. نوموړي خلیلزاد بې کفایته استازی وباله، پر حامد کرزي هم ورته انتقادونه وکړل او عبدالله عبدالله یې د جمهوریت د ستنو د کمزوري کېدو لامل وباله. خو همدې درې واړو سیاسي څیرو بیا پر محمد اشرف غنی توندې نیوکې کړې دي. زلمی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په تازه مرکه کې ویلي محمد اشرف غنی د واک د لیږد هوکړه عملی نه کړه. دی وایي طالبانو اعلان وکړ چې کابل ته نه راځي او خپلو ځواکونو ته یې هم امر کړی و. دا چې ولې ښاغلی غنی ولاړ او د هیات راتګ او د موافقې عملي کېدو ته تم نه شو هغه پوښتنه ده چې ده ته راجع کېږي. دی وایي د ځان د خطر احساس یې وکړ، که یې درلود ولې یې د مرستې غوښتنه ونه کړه. بله پوښتنه دا ده چې ولې پوځ تیته او پراک شو، ولې دوی جګړه ونه کړه. دا دروغ دی چې امریکا د دوی د پوځ ملاتړ نه دی کړی. عبدالله عبدالله او حامد کرزي بیا له کابله د محمد اشرف غنی پر وتلو نیوکه کړې او ویلي دي د واک د لیږد طرحې یې ګډې وډې کړې. محمد اشرف غنی د طالبانو پر حکومت هم نیوکې وکړې او یې ویل ملا هبت الله اخونزاده هغسې واک او ځواک نه لري لکه د دوی بنسټ ایښودونکي ملا محمد عمر چې درلود. هڅه مو وکړه چې د محمد اشرف غنی د خبرو په اړه د طالبانو غبرګون هم ولرو، خو د دوی ویاندویانو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. تر دې وړاندې د طالبانو د ریاست الوزرا لومړي مرستیال ملا عبدالغنی برادر ویلي وو دوی د محمد اشرف غنی د وژلو هیڅ نیت نه درلود. خو محمد اشرف غنی په وار وار ویلي که له کابله نوی وتلی د ډاکټر نجیب الله له برخلیک سره مخامخېده. غنی وویل د طالبانو په ضد د وسلوال مقاومت ملاتړ نه کوي، خو زیاتې کړه طالبان په سمه لار نه دي روان او له پاکستانه جلا شوي نه دي. له دې وړاندې بیا عامو خلکو او ګڼو سیاستوالو محمد اشرف غنی له دې کبله غندلی چې د ژمنې خلاف د جمهوریت دفاع ته ونه درید او خپل دولت کې یې د فساد او خپل سریو مخه ونه نیوله. تازه وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ویلي د پخواني دولت لوړپوړي چارواکي د متحده عربي اماراتو او امریکا په قیمتي کورونو کې اوسیږي، خو میلیونونه کسان په افغانستان کې له رنځ سره مخامخ کړي دي.
و امرده چې د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی وایي د افغانستان د اساسي قانون له مخې دی تر اوسه د افغانستان قانوني ولسمشر دی او تر هغو به وي چې واک بل هغه چاته چې د ولس په خوښه ټاکل کیږي نه وي سپارلی. ښاغلی غنی دغه څرګندونې له یوې افغان خپرندوی شبکې سره په وروستۍ مرکه کې کړې او د جمهوریت د سقوط ملامت یې پر یو شمېر نورو لورو اچولې ده. ښاغلی غنی وایي مخکې له دې چې له کابل ووځي د جمهوري نظام پر سر معامله شوې وه. په دې اړه مې په واشنگټن کې د امریکا په ملي دفاعي پوهنتون کې له استاد علي احمد جلالي سره مرکه وکړه او په پیل کې مې ترې پوښتنه وکړه چې د اشرف غنی د دغو څرګندونو چې وایي د جمهوري نظام پر سر معامله شوې وه هدف څوک دی؟
خبره په دې کې ده چې د اشخاصو مسله نه ده او د معاملې خبرې نه خبر نه یم، منتها یوه خبره واضح ده چې په شلو کلو کې په افغانستان کې په دلی شکل سره د حکومت ستنې کله په بغیر شوروي ډول سست شوې، نتیجه کې مشروعیت کمزورې شو او انګېزه د خلکو کمزورې شوله، پلی لیدرشپ کمزورې شو او په آخري کال کې خو په وزارت دفاع کې اصلا رهبري نه وه. په نتیجه کې دا د یو لوی پروسې او د ډېرو کلونو نتیجه ده. معامله که شوې وي نو معامله په هغه صورت کې شوې ده چې هر شی خراب شوی و. که چا معامله وکړي چا استفاده کړي دې حالت نه امکان شته پاکستان استفاده وکړه، په دې کې شک نشته. مګر اصلي مسله هم داخلي ده هم منطقوي ده هم جهاني ده.
کراشو همدغه ورستی کال ته کله چې د دوحې تړون وشو د طالبانو او د امریکا ترمنځ د دوحې تړون لمخې د سولې پروسه مخته تلله او یو ټول شموله حکومت جوړید. هغه مهم اجزا چالته پکې فعالو هم موږ تاسو ته معلومو. غنی پر همدغه څیرو هم نیوکه کړې ده د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی استازي زلمی خلیلزاد باندې چې دی وایي بې کفایت و او عبدالله عبدالله باندې انتقاد کړی چې د جمهوري نظام ستنې ننولې. دغه راز کرزی هم چې همدغه خبرو کې ښکیل ول او غوښتل چې په اصطلاح هغه د دوحې تړون له مخې یو ټول شموله یو داسې حکومت جوړ کړي چې پکې پخوانی څیرې هم وي. فکر نه کوي چې د ده هدف به همدغه کسانو؟
خبره په دې کې ده چې که اشخاصو باندې خبرې وکړي نو خبره دغه نتیجې ته نه ده. خلیلزاد صاحب و خو هغه خود یې حکومت نماینده و اوامر یې د هدایتونه یې سټیټ ډیپارټمنټ اخیستل او په غیر مستقیم د وایټ هاوس په امریکا کې هیڅ چا دې آرزو نه درلوده چې باید په افغانستان کې لور پاتې شي. دا دا واضح و په افغانستان او منتها لاره یې لکوله چې داسې یو لاره را پیدا شي چې په ابرومنده شکل سره د افغانستان واوسي. او لاره یې دا وه چې افغانان په خپلو منځو کې سره کښېني او د افغانستان په آینده په دې کې فرمول باندې موافقه وکړي. طالبان همیشه ویل چې تر څو چې خارجي قوای په افغانستان کې وي دوی چا سره مذاکره نه کوي. طالبان سره د امریکا مذاکرې فقط یو وسیله وه د دې لپاره چې دا شرایط مساعد شي چې افغانان په خپل منځ کې وګړي. منتها طالبانو بې ځایه اعتماد طالبانو هیڅ وخت خپل ژمنې نه دي په ځای کړي. دوی ویل چې موږ د افغانستان حکومت سره کښېنو او د یو مشترک حکومت د رابرسته کېدو لپاره مذاکره کوو یو نتیجې ته رسو. دوی په دې کې صادق نه وو ځکه که په مجرد چې امریکا وویل چې خپل قواوې د افغانستان باسي دوی ذاتي دا نه درلوده. دا انګېزه ورسره نه وه. فقط وخت یې تېراوه چې وخت کې امریکا ووځي د فکر کاوه چې د افغانستان حکومت دومره کمزوری دی چې دوی کولی شي د پوځي له لارې یبن غلبه وکړي. دا خبره وه او خلیلزاد وکړه که بل څوک وکړه د امریکا د حکومت و ټول په همدې عقیده وو چې له افغانستانه ووځي منتها دا شرایط را مساعد کړي چې دوی په یو شکل چې دوی یو رومن بولي د افغانستان خپل کیس پکې کړي.
کراشو د غنی دې څرګندونو ته چې ویلي دي تاسو مخکې اشاره ورته وکړله چې دغه جمهوري نظام چې لویدیز پر راس کې امریکا په تیرو شلو کلونو کې ډیره پانګونه وکړله یو علت دا و چې د همدغه جمهوري نظام وسلوالو ځواکونو یا امنیتي ځواکونو د طالبانو په وړاندې مقاومت ونه کړ. هغه د دوی روحیه و چې کمزوره شوې وه او هغه هم د غنی په خبره چې یو شمېر امریکایي متقاعدو جنرالانو څرګندونې کولې وضعیت ډیر منفي خوده او دغه راز یو شمېر امریکایي رسنیو تبلیغاتو هم د افغانستان د امنیتي ځواکونو روحیه کمزوره کړې وه. آیا خبره همداسې ده؟
په دې کې شک نشته چې امریکایي د قواوو وطن په خپله روحیه کمزوره کړې وه. د ځکه چې د افغانستان اردو او امنیتي قواوې مکمل اتکای د امریکا او د ناتو په مرستو باندې لرل. مګر په شلو کلو کې د افغانستان مشرانو فکر کاوه چې د امریکا به همیشه هلته پاتې وي او دې ته یې توجه ونه کړله چې داسې یو ترتیبات ونیسي چې مستقلانه دفاع وکړی شي. دې خوا زه خو فکر کوم چې امریکا دغه تصمیم چې ونیو شرایط یې دې ته مساعد کړل چې طالبان موقع پیدا کړي چې د پوځي لارې نه غلبه وکړي. مګر په عین زمان کې د افغانستان دولت په شلو کلو کې دوی دا کار ونه کړي چې دوی ځان ته د خارجي مرستو په وسیله باندې یو داسې کار وکړي چې بلاخره چې خارجي هم وځي دوی امکانو ولري د مقابلې. په تېرو شلو کلو کې چې ما لیدلي دي او له مشرانو سره مې خبرې کړي دي هېڅ چا په دې فکر نه کاوه چې امریکایان به آخر وځي. باوجود چې زه پوهېدم او همیشه مې دا خبره کړې ده چې بلاخره امریکا وځي له افغانستان ناتو وځي باید مخکې له مخکې دوی ترتیبات ونیسي. په آخري کال کې چې وګوري په آخري کال چې شرایط ډېر سخت شوي وو او طالبانو همیشه حملې کول پیل کړې وزارت دفاع کې سخت ماشینه وه لیدرشپ نه وو په وزارت دفاع کې. په نتیجه کې لیدرشپ چې نه وي هر څومره قرباني چې قواوې ورکړي عسکر ورکړي هغه نتیجې ته نه رسي او لذین طالبانو استفاده وکړه
د خلادي لیدرشپ. یو انتقاد چې زیات په پخوانی ولس مشر باندې کیږي هغه دا چې وایي دای باید درېدلې وای مقاومت کړي وای د باید میدان نه وي خوشی کړي. په دې معنی چې په ارګ کې باید پاتې وای ولو ک طالبان راغلي وای د ارګ دروازې هم ورته ټک ټک کړي وای. فکر کوي چې کچری اشرف غنی له کابل نه وای وتلې موږ بنندې یو بل وضعیت شاهدانو.
په عسکري کې د یو خوانی مثال دی چې وای چې کشتی چې غرقېږي کپتان په آخري وخت کې وځي. دغه نه کپتان په اول وکې ده وځي او دا کار د احتیاج چې دغه د انتقاد وړ دی. دا مثال داوود خان چې
اما جلالی صاحب کشته نه غرق شوه،
کشته د غرق کېدو په حال کې و، مګر کله شو چې کپتان د کشته تر اخره پوری غواړي چې تغرقی هم پاتې شي.